د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د کورنیو رسنیو په سیاسي خبرونو بندیز. طالبانو د کورنیو رسنیو په ژوندیو سیاسي خبرونو بندیز لګولی. په دې تړاو د بیان او رسنیو د ازادۍ بنسټونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر بایدن څرګندونه. ولسمشر بایدن وایي منځني ختیځ کې د جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هر ډول زیار باسي. بلخوا په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې او اسرایلي ځواکونو ترمنځ د بریدونو لمن پراخه شوې. او خوست کې د ګونګیانو زده کوونکو غوښتنې. د خوست د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو له کمښت څخه شکایت کوي. د دوی غوښتنې څه دي؟ په دې اړه د پوره رپورټ لیدل هم مه هیروئ. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د تلې دوهمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 23مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی سره د کورنیو رسنیو په سیاسي خبرونو وروستي بندیزونه چیړو. د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر بایدن د سرګندونو جزئیات د سپینې ماڼۍ څخه زموږ همکار سید عزیز الرحمن شریکوي، او په شارجه کې د کرکټ لوبو حال به زموږ بل همکار متی الله عابد تاسو سره شریکي. له تاسو ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم. په څو شیبو کې تاسو ته راګرځم. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې د طالبان حکومت پر ژوندیو یا مستقیمو سیاسي خبرونو د بندیز نوې پریکړه کړې. په دې پریکړه کې رسنۍ د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت د موافقې پرته په مستقیمه بڼه خبرونو کې پر سیاسي مسلو د بحث نه منع شوي. د رسنیو فعالانو دا اقدام غندلی او ویلي دي چې طالبان پر رسنیو خپل کنټرول لا پسې زیاتوي.
په جرمنی کې میش د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د یک شنبه پورز په یوې لمی کې لیکلي چې طالبانو په ژوندۍ بڼه د سیاسي خبرونو په خبرولو بندیز لګولای، او دا رنګ د طالبانو حکومت د خپل خوخي شنون کې رسنوي ته معرفي کړي چې په تحلیلي او سیاسي خبرونو کې د دغه ډلې په استازي توپ ګډون وکړي. په دې لمی کې راغلي د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان د دغه نوې بندیز په تړاو خپل ژوره اندېښنه څرګندوي، او لټولو هغه بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو څخه ملاتړ کوي غواړي چې د طالبانو د دې ځپونکو پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. د افغان خبريالانو د ملاتړ د ویداري او چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې بیا ویلي چې تازه محدودیت موقتی بڼه لري او تر هغه به دوام ولري چې رسنۍ د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ملتیا یو داسې کړنلار جوړ کړی چې ژوند او سیاسي بحثونه کې کوم ناپیژندل شوی شنونکي د طالبانو د حکومت په استازیتوب ګډون ونه شي کړای.
په تازه مورد کې له بده مرغه د رسنۍ او په ژوندۍ او برنامو باندې بندیز لګیدلای، او ټول خبرونه به وروسته له دې سبتیږي او د سانسور وروسته به خپرېږي. تر څنګ یوازې هغه ملمانه بحثونو ته غوښتل کېږي چې د نظام موافقین دي او د نظام تر نفع تبلیغ کوي.
جینو سرچینو امریکا غاک ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا پریکړه وروسته لاغې وکړه چې په یوې داخلي رسنۍ کې یو شنون کې په یو بحث کې وویل چې د طالبانو حکومت به هیڅکله هم د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي.
چیزی که مهم و اساسی است به نظر من این است که حکومت موفق حکومتی است که قبل از همه و قبل از اینکه دوستان خود را بشنود، بیش از اینکه دوستان خود را بشنود، دشمنان خود را میشنود و دقت دشمنان خود را میشنود، چون تنها دشمنانش است که نقاط منفی حکومت، نقاط ضعیف سیاست حکومت را برملا میکنند.
طالبانو په څه باندې دریو کلونو کې په پرلپسې ډول پر خبريالانو او رسنیو باندې خپل فشارونه زیات کړي دي چې لامل یې زیات شمېر رسنۍ بند شوي، او په زرګونو خبريالان په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي. تازه بندیزونو ته په کتو د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ټینګار کړی چې نړیوال ټولنه او اړوند بنسټونه باید د طالبانو د حکومت د ځپونکو کړنو په وړاندې بې ځوابه پاتې نشي. احمد شکیب، د امریکا غږ. واشنگتن.
همدا مسله راسپرو د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمانونو له ټولو حقوقو بنسټونو چې د بیان ازادۍ رسنۍ او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتي چې د طالبانو د دې ځپونکو پریکړو په وړاندې کلک او قاطع دریز غوره کړي. د دې کلک او قاطع دریز امکانات او لارې چارې بچوي. د خبرونې قدرمن میلمه ارزونه تاسو ته دروو. د خبري اعلانو د افغانستان پر رسنۍ د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی صاحب تستړي مشي وایو. توحیدی صاحب ډیر زیات مننه کور ودان چې زموږ په خبرونه کې موږ سره یاست. لومړی وستاسو ورزونه او ورسره د دې پریکړې یعنی پر رسنیو کې په سیاسي بحثونو باندې ضرورت یې څه وو؟ څه ډول یې توجیه کوي دوی؟
ارزم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې مو په خبرو باندې کوم است چې مثلا دا د شایسته ځان چې دغه ټول یعنی د طالبانو دغه د بیان ازادي سره او د آزاد رسنیو سره دوی خیالی که نرم به خاطر چه دوی آزادی تجمن ندی هیس نو آزادی تر نه ده خزو آزادی تجمن دی نه ده خلق و آزادی تجمن دی نه ده جمن دی نه هم ده رسنه و آزادی تر دوی احترام لری دوی کلا چه راغ لاخو پداک هواییم چه مونگ آقا یو سوم میاشتی بیاد آقا ده افغانستان پخوانی رسنه قانون آقا مونگ منو آپریکاو کن تروس پوری آقا قانون همداسه په تعلیق پاتې سوی دی او نور د دوی تقریبا پنځلس احکامونه راغی چې رسنیو ته محدود کول. اوس دا نیمې پریکړه چې دوی کړی دي دوی سانسور دي دا مسله سانسور دي یعنی سانسور په رسمي توګه په افغانستان کې مالیږي.
بله توحیدی سه دوی وای چې دا محدودیت موقتی بڼه لري او تر هغه چې د رسنیو یو کړن لار جوړ نشي یعنی ژوندې سیاسي بحثونو کې ناپیژندل شي وي شنن کې د طالبانو په استازي توپ خبري ونه کی دا به جاری وي. خو کله چې دا کړن لار جوړ نه وي زما پښتنه دا ده د عمل کېدو لپاره قانوني توجیه څه ده؟ متاسفانه کړن لار ته
ضرورت نشته تر څو چې قانون دوی وای چې موږ د قانون رسنه قانون منو یا وای چې موږ بل طرز العمل جوړو دا خو دې ته دغه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دغه سیاسي پروګرامونه په ژوندۍ بڼه خپاره شي. دوی نه غواړي چې خلک انتقاد وکړي. دوی نه غواړي چې دغه دوی هغه کرنرالی چې دی هغه موسیل شي سیاسي شنون کې راشي. دوی غواړي چې دغه ټول رسنۍ د دوی هغه وي د پروپاګاندا لود سپیکر وي او د دوی تعریفونه او توصیفونه وي بل هیڅ نور عقل لري. څوک وایي چې دوی ډېرې اعمال چې دي د قانون سره
نو توحیدی سه د سرویګانو نشټواله خله پخوا و چې ډیر اساسي مشکل وو ځکه په ټولنه کې د ناخوالو او مشکلاتو او ضرورتونو پته نه و. خو اوس چې رسنۍ هم د مستقیم خبرونو نه منشي د خلکو د سترګو د پټولو اغه تاسو څومره زیان منون کوي ویني؟
دا خو ضرر دي خلکو ته د افغانستان د خلکو د افایق او اساسي ته مشکلات په پیښیږي. خو اصلي دا مسله ده چې هیڅ شی په اوسني وخت کې نه کتوانېږي. شایسته جانې دوی په جهالت توګه دغه داسې احکام صادروي. دغه ټول خلک خپل سمارټ تلیفونونه ورسره دي. هیڅ شی نه پتیږي نه هغه کېږي سانسور کېږي. و دوی په دغه احکام سره دغه د شایعات او بازار تودایي کله چې رسنۍ بیا خفتارونه کې یا شایعات او بازار بیا
بله دوی د جنو پلیټ فارمونو د تړلو خبره هم کړې ده. خو اصلي مسلې ته به راشو توحیدی صاحب د دې په وړاندې څه باید وشي؟ څنګه دا کار کېدای شي؟ اغیزمن څوک او کومه مرجع کولای شي چې د دوی مخاوني سي او د دوی د پریکړې بیرته لسره واخلي؟
د ما پان د ملګری ملتونو او د نور هغه هیوادونه چې علاقه لري طالبان دوی سره خپل اړیکې ټکی او په دغه لاره کې دوی تلاش ډیر غزیار امباسي او باید دا څو شرطونه د ملایوارو سره د ادرس نه وړاندې شي. لومړی د خزو د حقوقو تامینول بل د بیان ازادي دا او د ازادي آزاد رسنۍ ملاتړ کول او د هغوی ته احترام کول د خلکو د افغانستان د خلکو د حقونو په رسمیت پیژندل او هغوی ته ژمن کېدل د دوی دره دا باید دغه څو شرطونه بلند شي نور
شرطونه غونډې دا ټول شوي دي کانفرنسونه خو بیا هم عملا د کار غوښتنه شوې ده
یا ولاره کی شایسته جانې دغه نظام چې دوی جوړ کړی یا خپل مانس کې اصلاحي یا منځلارسي
ډېر زیاته مننه کوو
یا کارګیل نظام دا نه دا دوی اغه اغه چې عمر زیاتېږي مشکلات به زیاتې
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان پر رسنیو د څار د سازمان په خوانی مشر صدیق الله توحیدی صاحب بریالي او سرلوړی اوسئ بل په لور د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترمسر دی خار سره نږدې د ایریټوم آزاد صاحب نوم دی یو نړیوال سوداګریز مرکز د پرانستلو هر کله کړی او دا مرکز به د دواړو هیوادونو د وګړو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي دا سوداګریز سیمه د افغانستان سره په پولي د عمودي سیم په غاړه د ازبکستان د ترمس کار سره نږدې تیره اونۍ پرانستل شو. زبی الله مجاهد دغه سوداګریز مرکز پرانستل د اقتصادي ګام اخیستلو او د خلکو د نږدې کېدو غوره وسیله بولی. د امریکا غاګ د یورپورټ لمخې په شپږ دېرش هکتار ځمکه باندې د دې سوداګریز ساحې په جوړولو او یا میلیون ډالر لګښت راغلی دی. د دې نوراندې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر او سناتور ایمل ولی خان ویلي چې د خیبر پختونخوا ایالت نیمایي برخې عملاً د ترهګرو په کنټرول کې دي. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې د ډیرا اسماعیل خان ولسوالۍ په ګډون زیاتره جنوبي ولسوالۍ ته څوک د شپې په وخت نشي ورتللی. هغه زیاته کړه چې حکومت او امنیتي ادارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې دی د روانې ناامنۍ په اړه د پارلمان او اړوند ادارو ګډه غونډه وبلل شي او په دې اړه ځواب ترې وغوښتل شي. دغه په خبره په خوا به وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه بریدونه کول خو اوس هغوی ټول بریدونه همدلته په پاکستان کې دننه تنظیموي او د امنیتي ادارو تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې دغه پټې ډلې معلومې کړې نه دي. خو ولس هم د ناامنیو په ضد پرلتونه لاریونونه او جرګې ترسره کوي. بل پلو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې مخکې د اروپایي شورا له مشر چارلز مشال د اروپایي ټولنې له عالي استازي جوزف بورال او د هغوی له پوره ټیم سره وکتل. دوی د نړیوالو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او منځني ختیځ د وضعیت او همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه یې نظرونه هم سره تبادله کړل. امریکا کې تاوده خبرونه د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي چې منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتې دوله کبل اندېښمن دی. جو بایدن دا اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړه لا تاوده شوی او اسرائیل نن په لبنان کې د حزب الله په ضد تازه هوایي بریدونه هم کړي. د موضوع د جزئیاتو د پرز موږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان ستړی مشه په خیر راغلی. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ روانې جګړې تازه جزئیات څه دي او سپینه ماڼۍ د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره چې همیشه ویلي دي دا هڅه کوي څه ګامونه اوچت کړي.
خایسته جان سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. البته نن اسرائیل د حزب الله پر وړاندې خپل تر ټولو پراخ هوایي بریدونه ترسره کړل. د اسرائیل پاوځ ویلي دي چې په دې بریدونو کې د حزب الله څو باندې درې سو مرکزونه یا فعالیت ځایونه په نښه کړي دي او د اسرائیل د دفاع وزیر دا خبره هم کړې ده چې دغه بریدونه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې د اسرائیل په شمال کې هغه بي ځای شوي اسرائیلیان بیرته خپل کورونو ته نوی ستانه شوي. اسرائیلی پاوز په لبنان کې د لبنان وګړو څخه هم وغوښتل تر څو له هغه سیمو څخه دی ووزی چیرې چې د حزب الله مرکزونه یا د فعالیت ځایونه شتون لري. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په نننی بریدونو کې لکتر لگا یو سل دوا تیا کسان وژل شوي دي چې په دوی کې خځې ماشومان او روغتیایي کارکونکي هم شامل دي او څه باندې 913 تنه ټاپیان شوې دي او سبا د لبنان په ډیره سیمو کې به یا ورخو کې به په هنتونونه او خوانځي هم تړلې پاتې وي. حزب الله ویل دي چې د نننی بریدونو په جواب کې د اسرائیل پوځي مرکزونه په ناخه کړی دي او د تر مخکې هم ویل وو چې دوی د هر ډول پوځي حالت لپاره چمتو دي. دلته په سپینه مړی کې ولسمشر جو بایدن د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خدای په دې باور دی چې د روان وضعیت د قراریدو تر ټولو یا مهمه لار د حماس او د اسرائیل ترمنز اور بند دی او دای وای چې په دې لړ کې به خپل حالو ځلو ته به ادامه ورکړي.
هو زه اندېښمن یم، خو هر څه مو چې په وس کې وي وبه یې کو تر څو د پراخې جګړې د بیا پیلېدو مخه ونیسو او سخت زیار باسو.
عزیزان، نن ولسمشر بایدن په سپینې ماڼۍ کې د متحده عربي اماراتو د مشر سره هم لیدنه لري. د منځني ختیځ شخړه حتما د خبرو مهمه موضوع به وي او کنه؟
کوم معلومات چې سپینې ماڼۍ د رسنیو سره شریک کړي دي د دغه معلوماتو پر اساس په دې لیدنه کې به پر ګڼ شمیر خپلمنځي او سیمه ییزو موضوعاتو باندې به خبرې وشي چې په هغه کې په سیمه کې ثبات او د ناکراریو د کمولو موضوع هم شامل ده. خو په تیر یو کال کې کوم لیدنه چې ولسمشر بایدن د نړۍ له مشرانو سره درلودي، نو تقریبا په ټول لیدنو کې د منځني ختیځ وضعیت او اوکراین هغه دوه موضوعګانې وي، البته چې په دغه لیدنو کې پرې بحثونه شوي دي. نه یوازې د نن ورځې لیدنه، بلکې ولسمشر له دې لیدنې وروسته نن ماښام نیویارک ته ځي او سبا به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 9 کلنۍ غونډه کې به دی هلته خپله وینا واوروي او اټکل ده چې په دې وینا کې هم د منځني ختیځ موضوع نه یوازې د جو بایدن په خبرو کې، بلکې د نړۍ د نورو مشرانو په خبرو کې به هم مهم ټکی وي.
ډیره زیاته مننه کوم عزیزانه، په خیر اوسئ.
مننه،
خوشاله اوسئ. د یکشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د نړۍ د مشرانو کلنۍ غونډه د راتلونکي د پاره په نوم د یوې بلې غونډې سره یو ځای ترسره شوه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د غزې د جګړې پر اخیدل به درانده بشري زیانونه لزانه سره ولري. په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې مارګریټ بشیر د رپورت پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځم.
تیرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د راتلونکي لپاره د سرمشریزي سره یو ځای د ډیپلوماسۍ سره مل یو بوختونه تیر کړه.
ما دا سرمشریزي ذکر او غوښتل چې زموږ نړۍ له نورمال حالت څخه وځي او موږ بیرته په لار د نړۍ د سمېدو لپاره سخت پریکړو کولو ته اړتیا لرو.
دغه مهم غونډې د راتلونکو لپاره په پراخه کچه یو لړ هوکړې تر سره کړې. دغه هوکړو مخه د خبره یقیني کولې چې نړیوالې ادارې له هغه وخت چې په 1950 کې رامنځته شوې څخه را پدې خو په ډراماټیک ډول بدلیدونکو نړۍ کې خپل رول تر سره کړی. روسیه 13 د یوې میاشتې له خبرو اترو وروسته د هوکړې د راټولولو پر مهال د هوکړې د متن په یو لړ برخو نیوکه وکړي. یو څو شیبه وړاندې له هغه چې یاد سند منزور شي، روسیه دغه سند کې د تغییرات وړاندیز وکړ، خو یاد هیواد په خپل هڅه کې ناکام شو. دا تړون د بی وزلې د لمن زوړلو، د لوګي د پای ته رسولو او د یو ټولګډونه ټولنې د جوړولو لپاره یو لړ موخه وړاندې کوي. همدارنګ یا تړون ډیجیټلی ویش واټن د راکمولو هڅه هم کوي.
زمون خلک له خپل شورا داسې پويږي چې دا به یوازې خبرې بي، مګر که هغه څه چې مونږ یې کوو او یا څنګه یې کوو او دا چې د پریکړې په دهلیزونو کې څوک لیدل کیږي په اړه بنسټیز تغییر رانشي، دا هوکړه بی ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له ډیرو مشرانو سره جلا جلا غونډې وکړې. په دې مشرانو کې د هایټي د انتقالي ولسمشریز شورا یو غړی لیسلی ولټایر هم شامل و. هغه ډول چې د قضیه اړوند اړخونو پر موافقه کړې و، دوی د دې خبرې چې د 2026 کال تر فبروري پورې په هایټي کې ټاکنې وشي د یقیني کولو په اړتیا ټینګار وکړ. دوی هم دا ډول د جرمی ډلو له خوا د تاوتریخوالي د ستونزې او د بشري حالت ته د حل موندلو لپاره په ګډه د کار کولو په اړه هوکړه وکړه. روانونه به د غزي، اوکراین او سودان جګړې د ملګرو ملتونو د غونډو د بحثونو اصلي موضوعات وي. د غدرې واړو جګړو په میلیونونو خلک لخپل کورونو بي ځای کړی او دوی سره بشري مرستې لستونځو سره مخ دي.
humanitarians
بشری مرستې کوونکې هر ځای ته نشي رسیدلای. موږ هم محدودیتونه لرو. زه پریکړه کوونکو او سیاستوالو ته خبرداري ورکوم چې تر څو چې دوی د یو سولیز حلارې او یو لک تر لګه د یو اوربند لپاره کار ونه کړي، موږ به په ستونزو کې یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د غزې د جګړې د پراخېدو په اړه چې تازه بیلګه یې لبنان دی په اړه اندېښنه وښودله. نوموړي امریکا غږ ته وویل چې د دې جګړې پراخېدل به داسې پایلې ولري چې هیڅ یې په اړه فکر نشي کېدی. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگټن.
په خوست کې د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي، خو بلخوا د لیسې مسؤلین د ستونزو د حل ډاډ هم څرګندوي. د دوی غوښتنې څه دي؟ په دې اړه د پوره رپورټ لیدل مه هیروئ، خو لومړی لنډه دمه اخلو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
هیله ده چې د امریکا غږ خبرونې وګورئ یا واورئ. خوست کې د ګونګیانو د ځانګړي لیسې زده کوونکي د امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي. دغه زده کوونکي د اشاروي کتابونو تر څنګ د کمپیوټرونو د ټولګي او لوبو لپاره د لوبغالو د جوړولو غوښتنه هم کوي. بل لوري ته د ګونګیانو ښوونکي وایي چې شته اشاروي کتابونه یې هم په خپل شخصي لګښت دوی پیرلی دي، خو بل خوا د لیسې مسؤلین د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې وګورئ.
تعمیر جوړول دي موږ لپاره، او اشاروي کتابونه دي، د کمپیوټر لیب جوړول دي.
د خوست د ګونګیانو په دې ځانګړي لیسې کې د زینت الله ترڅنګ په لسګونو معلول زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. سید رحمان چې هم د دې لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی دی، د نورو ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې معلول زده کوونکو ته د تجربو د ترلاسه کولو لپاره باید لابراتوار هم جوړ شي.
زموږ لپاره باید نوې تعمیر جوړ شي. د مکتب لپاره دویم اشاروي کتابونه مخته باید جوړ شي هر شاګرد لپاره. دریم کمپیوټرونه د هرې وې لپاره باید واکې ورکړل شي. څلورم موږ لپاره باید لابراتوار جوړ شي. څلورم زموږ لپاره باید د لوبې ځایونه جوړ شي، ځکه موږ د لوبې لپاره ځایونه لرو. زموږ لپاره باید بدلې اشاره ډېرې شي.
بل خو د دې معلول زده کوونکو ښوونکي د لا پرمختګ لپاره د سیمینارونو جوړول اړین ګڼي. دغه ښوونکي وایي چې اوس مهال اشاروي کتابونه هم په خپل شخصي لګښت پیری.
موږ معیاري نصاب نه لرو، عمومي نصاب کې موږ درسونه ورکوو. استادان او استادانو سیمینارونه نه دی خستي، خو بیا دوی سره اشاروي کتابونه څخپل ورسره دي، پخپل پیسو خستي دي، د هغه کتابونو نه استفاده کوي. نو لازم ده او پکار ده چې موږ څه ځله غوښتنه هم کړی دي چې دغه استادانو ته ځنګړي نصاب برابر شي، اوس شاګردانو لپاره او ځنګړي لکه څنګه ځنګړي له ساده همداسې ځنګړي سیمینارونه ورته دایر شي.
که څه هم د ګونګیانو د دې لیسې مسؤلین ستونزې پر ځای ګڼي، خو په خبره چې د تیر کال په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګ راغلی او هیله لري چې پاتې ستونزې به هم حل شي.
د مسلک په برخه کې، د شریوي ژبه په برخه کې دوی د ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، او د هغې تر څنګ د پرشونو او همدارنګه د ځای کوم مشکلات چې دي هغه حل شوي دي. یوازینۍ ستونزه چې دا هغه موږ ته د خوست تخنیکی مسلکی امیریت عامر هغه هم وعده کړی دا، ولی صاحب هم وعده کړی دا، همدارنګ موږ لا نور کوششونه کوو چې بیرته دغه تعمیر چې دی هغه په عصري ډول باندې چې شي روغ جوړ شي.
که څه هم په افغانستان کې د ګونګیانو او نورو معلولو وګړو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د وروستي راپور په اساس چې په افغانستان کې 15.1% معلول کسان زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا چې په زده کړو د بوختو دغه معلولو زده کوونکو ستونزې به کله حلیږي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا غږ.
اوس هم د ورزش مینوال د پر ځانګړي برخه د افغانستان کرکټ ټیم د جنوبی افریقا سره د 350 اوریزو سیالیو لړۍ په 2-1 وګټله او په لومړي ځل جنوبی افریقا ته د کرکټ په نړیوال سیالیو کې ماتې ورکړه. بلخو افغانستان د نړیوال جام بلې مرحلې ته لار موندلې ده. د دې سیالیو نور حال د خپل همکار متی الله عابد صاحب ناخلو چې موږ سره په استودیو کې د عابد صاحب ستړي مشي. اول کراته افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ سیالیو لنډ حال راکړه.
ډېر مننه شه سجان سنگ ستاسو ویلې چې افغانستان د کرکټ دریو سالیو کې په 2-1 بریا اخیستې ده. افغانستان چې د کرکټ په 15 لوبو کې په نړیواله درجه باندې کې نهم او جنوبی افریقا درې مقام لري، په لومړي ځل افغانستان د جنوبی افریقا په سر قوي ټیم ته د کرکټ په دغه سالیو کې د یو په مقابل کې په 2-1 بریا ماتې ورکړه. دا لومړی ځل ده چې جنوبی افریقا د کرکټ د نړیوالو سالیو نه پرته د افغانستان سره په یو سیریز کې سره مخ مخکېږي. او د شارجه په کرکټ میدان کې چې د سپتمبر د 13 مینه تر 28 پورې د درې لوبې پر لپسې وشوي، افغانستان په لومړی او دوه سالیو کې د جنوبی افریقا ټیم ته پستر توپیر ماته ورکړه او بیا په وروستۍ سالې کې جنوبی افریقا یوازینی لوبه وګټله. د دې سالیو غوره لوبغاړی رحمان الله ګربزو چې هغه په یو سالې کې سلیزا او په بل کې 50 نزیاتې منډې وکړې. همداشان د افغانستان ځوان لوبغاړي محمد الله غزنفر الله محمد غزنفر ډېر خلوبې وکړې، ننګیالي خروټې خلوبې وکړې. او بیا مهمه خبره کې د مشهور افغان لوبغاړي راشد خان و چې هغه د زوکړې پورز باندې ودا د کرکټ په تاریخ کې غټ خبره چې لوبغاړي د زوکړې پورز کرکټ کوي او 15 لوبغاړي سوځینو، دا هم یو غټ ریکارډ. او مهمه خبره یادونه کوم چې د جنوبی افریقا ټیم هله خو دلیدا چې دوی به د افغانستان سره نور هم د کرکټ د لوبي جاري ساتي.
بله، دا دویمه لوبه ما هم وکتله، ډیره په زړه پورې وه. خو عابد صاحب، د فوتسال په نړیوال جام کې د افغانستان د ټیم راتلونکي په اړه هم که قدرمنو لیدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، څنګه چې موږ کتون کې جریان کې دي چې موږ د ازبکستان د دغه لوبو ژوندې حال کتون کو ته وړاندې کړ. افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې دغه سیالۍ او د نړیوال جام په 1400 غوره لوبډلو کې چې حذفي مرحله یا ناک اوټ راوند ورته وي هغه ته ځان رسولی دي. او هغه کې به افغانستان د شپږ ټیمونو سره په مختلفو برخو کې لوبه کوي. افغانستان په خپلو ګروپي لوبو کې دوه لوبې بایللې وې، یوې ګټلې وه. او د یو داسې حالت وجه باندې چې افغانستان ګولونه زیات کړي وو هغه مخکې لاړل او پاناما تاجکستان ته ماتې ورکړه او دا رقم افغانستان ته فرصت برابر شو چې هغه بل پړاو ته ووځي. نو افغانستان به را روان د سیشن به پورز د برازیل سره او بیا به د پراګوئی سره په حذفي مرحله کې مخامخ کیږي. نو دا ډېر یو جالب حالت دی چې افغانستان په لومړي ځل فوتسال په نړیوال جام کې لوبیږي.
دا دواړه ټیمونه د افغانستان ډېر ښه ځلیدلي دي تر اوسه. په خپل ځوانان څه وایي د دغه دواړو لوبو مینوال څه وایي؟ تاسو د دوی سره بالکل په مستقیم تماس کې هم یاست.
ډېره جالب خبره شاسجان تاسو کړې چې په یو وخت کې د کرکټ لوبې روانې، د فوتسال لوبې روانې دي. نو په ټولنیز رسنۍ کې دواړه خوشحالي ښیي چې افغانستان نه یوازې په یو لوبه کې بلکې په مختلفو لوبو کې په نړیوالو سیالیو کې په جامونو کې لوبیږي. نو دا دوی لپاره یو د خوشحالي خبر ده چې افغانستان لوبغاړي په مختلفو ځایونو کې لوبیږي او خپل ټیم لپاره او ملک لپاره ویاړونه ګټي.
بله، ډېره زیاته مننه کوو. او د دواړو ټیمونو لپاره چې ډېر ښکلي ځلیدلې دي، د لا بریا هیله هم کوم. له تاسو نه مننه عابد صاحب. کور ودان، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. قدرمنو لیدونکو، په همدې ښه خبر هم زموږ خبرونه پای ته رسیږي. او ستاسو د ملتیانا د جړل کوم مننه کوم. دا خبرانه هم دوام لري. د دې نه وروسته د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه د لینا روزبه په کوربه توپ تاسو ته وړاندې کیږي. زه یادونه کوم چې د دې تلویزیونی خبرونو نوروست زموږ رادیوي خبرونه هم دي چې د ساتلایت لاري تاسو لیدلای او اوریدلای شي. نو نو له تاسو اجازه غواړم. شپې ورځې په خیر. الله مو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.